درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې ونې درنو زده کوونکو هیله ده چې ټول به روغ او جوړ اوسئ او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست ته راغلاست. نو دا چې زموږ استاد لومړنی لوست د افغانستان او اسلام په حق لدی راځو پر همدې موضوع باندې معلومات لسته راوړو. دا چې د افغانستان عمومي وضع او حالات د اسلام د ظهور په درشل کې څه ډول و نو تاسې هم په دې هیله چې د لوست راخرنی شي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د همدغې په زړه پورې موضوع څخه تاسې ګټه واخلئ. نو راځو خپل درس پیلوو د افغانستان عمومي حالات د اسلام د ظهور په درشل کې. اول راځو سیاسي وضع ته. دا چې د افغانستان سیاسي وضع دا مهال څه ډول و د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمې نیمایي کې هغه وخت چې د افتالیانو دولت مخ په ماتې و یعنی مخ په کمزوري و او د ماتې سره مخ و د ایراني ساسانیانو او د ماورانهر د ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال لویدیځ شمال او شمال ختیځ ته وغځېدله او تسلط یې پیدا کړ. یعنی کله چې د افتالیانو واکمني د ماتې سره مخامخ و نو په دې وخت کې ایراني ساسانیان او همدارنګه د ماورانهر ترکانو د افغانستان په شمال لویدیځ همدارنګه په شمال او شمال ختیځو برخو کې لاسوهنې درلودې او په دغه تر دغه ځایونو یا تر دغه برخو پورې ورسېدل د افغانستان او دوی پر دغه سیمو باندې تسلط پیدا کړ. پاتې هیواد بیا په ملک التوایفي حکومت باندې وویشل سو او ډېر سیمه ییز حکومتونه منځ ته راغلل. مثلا په غور کې د سوریانو کورنۍ، په بامیان کې د شیرانو، په کابل کې د ردبیلانو او په غزنی کې په غزنی او ګردیز کې هم د لاویکانو سیمه ییز حکومتونه په پښو باندې ودرېدل. یعنی د هیواد په هر برخه کې سیمه ییز حکومتونه منځ ته راغلي او سیمه ییز سیاسي حکومت مختلف په هر سیمه کې. د مثلا د افغانستان شمال ویدیز، شمال ختیز موجول چې د ایراني ساسانیانو او ماورانهر د ترکانو په لاس ورغلي او د هیواد پاتې نورې سیمې چې وه هغه هم په نورې سیمه ییز حکومتونو باندې وویشل سو. لکه د سوریانو حکومت، د سوریانو کورنۍ، د شیرانو کورنۍ، ردبیل شاهان او د هیواد هر سیمه په د جلا حکومتونو په لاس کې ورغلل. یعنی بالکل په د افغانستان سیاسي وضع چې وه هغه سیمه ییز حکومتونو باندې وشل سوی و. ورپسې راځو اقتصادي او ټولنیز وضع ته. د اسلام د ظهور څخه پخوا افغانستان د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره وه. یعنی مخکې له دې چې اسلام په افغانستان کې څرګند سي او افغانستان پورې راورسېږي، په افغانستان کې سوداګریز مال د افغانستان خپله د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره وه چې د ورېښمو لاره دغه ډېر مشهوره لاره د دې سیمې څخه تیره سوې وه او سوداګریز نه هم د چین او هند څخه ایران ته، عراق، ترکیه، لویدیځو هیوادونو او همدارنګه ختیځ سیمو ته رسېدل د همدغه لارې څخه چې دا لاره هم د افغانستان څخه تیره سوې وه. د دې ترڅنګ د کرنیزو ځمکو همدارنګه د پریمانه اوبو، مساعدي هوا او انساني قوې شتون هم د اقتصادي وضع د پرمختګ لپاره ډېره ښه زمینه برابره کړې وه. د اسلام د ظهور پر مهال بیا د یوه سیاسي او اداري مرکزیت د نشتونوالي له کبله دغه شرایط د ویجاړې لوري ته مخه کړه. یعنی دا چې یو اداري سیاسي مرکزیت شتون نه درلودي، یو واحد حکومت شتون نه درلودي، دغه قوم زمینه چې برابرې وي دغه شرایط د ویجاړې دو یا د خرابې سره مخامخ شو. چې کله به یو سیمه باندې يرغل کېده، کله به په بل سیمه باندې چې دغه حملو دغه يرغلونو په ترڅ کې دغه کوم شوازه چې په افغانستان کې و یا کوم شرایط چې مساعد و هغه د خرابوالي سره مخامخ شو. د بلې خوا بیا د ټولنې زیاتره خلک په کرنې، مالداري او کسبګری باندې بوخت و. د خپل یو عادیاتو یو برخه د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله او دغه کړنلاره د دوی د زیاتې بېوزلۍ سبب کېده. یعنی کوم عایدات یا کوم فایده چې دوی ته رسېدل د هغه یو برخه به دوی د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله چې دوی ته داسې کوم خاصه فایده او کوم خاصه ګټه نه پاتېدله. نو د دې لامل سو چې دغه کار د دوی د بېوزلۍ سبب سي او د بېوزلۍ پر مخ باندې ولاړ سي. همدارنګه د وخت په تیرېدو سره د ځینو بزګرو ځمکې کې د لوی از مکوال لاسته ورغلل او یو ډلې ته د شتمنۍ یو ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورغلل او د بل ډلې به وسلی بیا د دې لامل سوچ سخت مالی او اقتصادي نابرابري رامنځته شي. یعنی دا چې د ځینو بزګرانو ځمکې غصب کېدلې یا د ځینو نورو لخوا نیول کېدلې، نو دلته یو ډله ډېره شتمنه سوه، یو شتمنۍ د یوې ډلې لاسته ورغلل، او هغه کسان چې مثلا د هغوی حق د هغوی مال د هغو څخه اخیستل کېده بیا د دوی د بې وزلۍ لامل سوچ دلته یوه اقتصادي نابرابري رامنځته شوه. ورپسې هم پوهنیزه ادبي او دینی وزوه چې دین چې هغه د یوې ټولنې د یووالي پیاوړی او قوي لامل شمارل کېدی، په افغانستان کې د اسلام د پیدایش په درشل کې د ټولنې خلکو په باور کې خپل حیثیت د لاس ورکړی و او په خپل د بې اتفاقي سبب وګرځېد، څرنګه چې د هیواد لویدیځه برخه د ساسانیانو تر سیاسي ادبي او دیني نفوذ لاندې وه. همدارنګه زردشتي دین ډېر پلویان درلودل، خو په مرکزي سیمو زابلستان او همدارنګه د کابل سیند وادي، ګندهارا، درغنداب وادي، د هندوکش د غرونو تر لړیو پورې، همدارنګه د هیواد تر شماله او د سند تر څنډو پورې بودایي او برهمني دینونه رواج درلوده. د لمر لمانځنه بت پرستي هم د هیواد په شاوخوا کې خپل پیروان درلودل. دغه کوم دینونه چې اوس موږ یاد کړل، د دې هر یو د ځانګړو عبادت ځایونو او اړوند ادارو لرونکي و. په دې کې زیاتره ساتونکو او راهبانو کار کول او مزدوري اخیستله. د هیواد جغرافیایي موقعیت هم د مخې هم د جګو غرونو د سلسلو په واسطه په ډیرو درو باندې ویشلی وو، او هر دره بیا ځانګړې ژبه او لهجه درلوده. د نن ورځ کوونکو دا و د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضع د افغانستان د اسلام د ظهور په درشل کې. راځو افغانستان ته د اسلام راتګ او خپرېدل، دا چې د اسلام مبارک دین افغانستان ته څه ډول رسیږي او څه ډول خپرېږي. یو سل پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان د اسلام راتګ د پام وړ او تاریخي مهمه پیښه بلل کیږي. چې یو سل پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان ته اسلام را ورسېدی او دا یو ډیره مهمه تاریخي پیښه وه. افغانستان ته د اسلام راتګ او د اسلام پایښت دغه هیواد یوې دورې څخه یوې بلې تاریخي دورې ته بوتلی، او پرته د ځینو لرغونو عناصرو لکه ژبه او همدارنګه ځینې دودونه او رسم رواجونه چې په هر وخت کې وه، هغه په خپل حالات باندې پاتې سول. کله چې اسلام رالی دغه ځینشان په خپلو حالاتو باندې پاتې سوه، نور د هیواد ټول کلتور، اقتصاد، ټولنیز او دغه ټول جوړښتونه، یعنی هغه کلتوري برخه کې کوم جوړښتونه وه، اقتصادي جوړښتونه او ټولنیز جوړښتونه، د بنسټیزو بدلونونو سره مخ سوه. یعنی په دغه درو سرو برخو کې ځینې بدلونونه رامنځته سوه. په بله وینا، اسلام زموږ هیواد ته یو نوی روح، یو نوی هویت وروبخشه. دا چې د اسلام څخه مخکې حالات بالکل خراب وي، او زموږ هیواد اقتصادي، ټولنیز، هنر، علم او سیاسي برخه کې ډیر پرمختګ نه و کړی او ډیر په یو بد حالات کې و، نو د اسلام راتګ زموږ هیواد ته بالکل یو نوی روح ورکوي، یو نوی هویت یې زموږ هیواد ته ورکوي، چې زموږ د هیواد په کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او نورو برخو کې بدلونونه راغلل، او د هیواد ځینې عناصر لکه ژبه، ځینې دودونه، رسم رواجونه چې هغه بیا په هر وخت کې و، هغه په خپل حالات باندې پاتې سو. راځو د اسلام خپرېدل، د چې اسلام څه ډول زموږ په هیواد کې خپرېږي. هغه ګړندیتوب او ثبات چې هغه د مسلمانانو د فتوحاتو سره همغاړي وو، د نړۍ په تاریخ کې ساری نه درلودی، نو له دې کبله پر ځای به وي چې دغه کار یوه الهي معجزه موږ وبولو، ځکه د دې بریدونو او فتوحاتو رښتینی لامل او اصلي محرک هغه آسماني پیغامونه او لارښوونې وې چې هغه د نوي دین په قالب کې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دخوا مسلمانانو ته ورسول سو. په 12 هجری قمری کال کې د مسنتر قومندانی لاندې چې هغه د حارث زوی و، د لومړي ځل لپاره د جزیرۃ العرب پر ختیځو سیمو باندې حمله وکړه، چې په پایله کې مسلمانانو د فرات سند په لویدیځه څنډه کې د حیره شار ونیوي، او د دغه فتح سره مسلمانانو ته د بین النهرین د فتح کلی هم لاسته ورغلی. وروسته بیا مسلمانانو د یوې لسیزې په درشل کې د ساسانی ایران د نیولو کار بشپړ کړ، یعنی ساسانی ایران یې ونیوي چې هغه د کوم حکومت لاندې تر لاس لاندې چې و، هغه سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلی. او په ځانګړې توګه د نهاون جګړه، یعنی نهاوند د همدان په سویل کې او د اوسنی ایران مرکز ته نږدې یو شار دی چې په 28 هجری قمری کال کې مسلمانانو د سسری ایران لشکري او دولت په بشپړ توګه ماتې ورکړه او په مکمل ډول سره هغه له منځه یوړي چې مسلمانانو دغه صوبه د فتح الفتوح په نامه یاد کړه او په همدې توګه هغه حایل چې هغه د خراسان او عربو مسلمانانو ترمنځ و هغه د منځه ولاړې او اسلامي مجاهدینو خپل ځانونه د سیمو پولو ته ورسول او د خلیفه فرمان ته سترګې په لاره پاتې سول. دغه فرمان په 22 هجری قمری کال کې د حضرت عمر رضی الله عنه د خوا څخه صادر سو چې مسلمانانو د احناف بن قیس تر مشرۍ لاندې حرکت وکړي او همدارنګه د اوسنی ایران په سویل ختیځ کې د تپس د نیول څخه ورسته د هرات طرف ته ولاړل او دغه شارې په زور ونیوي. هغه بدلونونه چې بیا د خلافت په مرکز کې د حضرت عثمان رضی الله عنه د ځایناستي پر سر باندې رامنځته سول، یعنی کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه ځایناستي ټاکل کېدی او هغه بدلونونه چې همدغه رامنځته سوي وه زموږ په هیواد کې د دې لامل سو چې مسلمانان پرمختګ کې لږ ځنډ راسي او د مسلمانانو پرمختګ کې لږ څه وځنډ وه. خدا واري بیا د مسلمانانو خلیفه عبدالله بن عمر بن کریز د ختیځو سیمو د فتح کولو مشر وټاکل سو او نوموړي بیا په دې برخه کې ډېرې هڅې وکړلې. عبدالله هم هغه شهرونه چې هغه د اسلام څخه مخ اړولي وو هغه بیرته تسلیم کړل. په ځانګړې توګه د نیشاپور د فتح څخه وروسته په 10 هجري قمري کال کې د نوموړي لاره د افغانستان بېلابېلو شهرونو لوري ته خلاص سوه، یعنی د افغانستان مختلفو سیمو ته راورسېدې. زموږ د هیواد مهم شهرونه لکه هرات، فاریاب، جوزجان، تخار او بلخ هم د مسلمانانو لاسته ورغلي. د نوموړي اکا عبدالرحمن بن استمره هم د افغانستان د سویلي سیمو د فتح کار په غاړه واخستي او سیستان چې په هغه وخت کې غزنی زمینداور او کندهار هم پکې شامل وو هغه ونیول او دغه ځای بیا د کابل په لور وخوځېدل، چې په دې وخت کې د افغانستان زیاتره سیمې د مسلمانانو لاسته ورغللې. دا چې اسلام څه ډول افغانستان ته راځي او څه ډول د افغانستان تر بېلابېلو سیمو پورې رسیږي د مسلمانانو د بریالیتوب دلایلو ته راځو. اول دا چې په پاک خدای جل جلاله د قیامت په ورځ باندې د اسلام په پیغمبر او قرآن باندې د دوی هغه پیاوړی ایمان د مجاهدینو د بریالیتوب تر ټولو ډېر مهم دلیل ګڼل کیږي، چې ځکه د دوی دغه عقیده دې ته ډېره لوړه روحیه ورکوله او د دې لامل سوچ دوی ښه فعالیت وکړي او خوځښت وکړي. بل دا چې د مسلمانانو پیاوړی نظامی مشر او د اغیزمنو جګړیزو تکتیکونو څخه ګټه اخیستنه او همدارنګه د مجاهدینو ترمنځ د جګړې د مشر د امر د منلو روحیه و. د دې ترڅنګ سربېره پر دې چې مادي انګیزې هم باید یادونه باسو، ځکه د اسلام د قوانینو سره سم د غنیمتونو 1/5 برخه اسلامي دولت او 1/5 برخه د مجاهدینو حق ګڼل کېدی. ورسره هم زموږ د هیواد د خلکو لخوا د اسلام عدالت غشتنی او د مساواتو د شعارونو بدرګه کول، ځکه چې زموږ خلک د اشرافي نظامونو د شتون څخه ډیر ناراضه و، نو دوی دغه شعارونه ډیر ښه بدرګه کړل. بل دا چې د عربو په مقابل کې اداري ضعف او د تیتو پرکی اداري د مذهبي وزشتون په ځانګړې توګه زموږ د هیواد د خلکو ترمنځ د مسلمان عربو ته دا زمینه برابره کړې تر څو ورڅخه ګټه واخلي، ځکه په دې وخت کې افغانستان یو پیاوړی واحد حکومت او یو دین دلته شتون نه درلودي چې خلک سره راټول کړي. په واحد نظامي مشري نشتوالی او همدارنګه د اسلامي لشکرو په وړاندې ګډوډه دفاع د اسلامي مجاهدینو د بریالیتوب یو بل دلیل شمیرل کیږي. او ورسره په اسلامي شونه او تمدن کې د ژوند بشپړ پروګرام شتون او پسیمه کې د بخوانی حاکمانو د بخوانی حاکم ادیانو د ټولنیز ټولیز په زړه پورې او پراخه پروګرام نشتونوالي د ټول هغه لامل و چې اسلامي لشکر په دې باندې وتوانېدل چې افغانستان یا د هغه وخت خراسان تر خپلې ولکې لاندې راولي. تر نو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي او څه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت، ښه چاري. Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله میمنه درنو زده کوونکو، هیله ده چې راغو جوړ به یاست. وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولی وي. تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح خلاص وایم. په دې هیله چې دغه مضمون د حل وست راخرنې شي به سره ملتیا وکړي تر څو د پزرو پورې تاریخي موضوعاتو څخه تاسې خبر سئ. زموږ استاد د نن ورځې لومړنی موضوع د احمدشاه بابا څخه د مخه د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیزو حالاتو په هکله ده. دا چې مخکې له دې چې افغانستان کې احمدشاه بابا واک ته ورسیږي، د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات څه ډول دي، نن به په همدغه لوست کې موږ تاثیر باندې پوسو. نو راځو خپل درس پیلوو چې لومړنی موضوع مو د احمدشاه بابا واک ته رسیدو څخه وړاندې د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات څه ډول دي. د شپاړسمې پیړۍ په شروع کې د افغانستان په دننه او ترڅنګ په ګاونډي هیوادونو کې سیاسي ناوړه پیښې رامنځته شوې وې چې دغه ګډوډي د افغانستان په زیان باندې تمامې شوې. د سلطان حسین بایقرا د مرګ څخه وروسته په 1515 میلادي کال کې افغانستان خپل مرکزي واک ته لاس ورکړ. په افغانستان کې یو واحده او مرکزي واکمني شتون کوم شتون چې درلود، هغه د منځه ولاړې او نور مرکزي واک شتون نه درلودي. تجزیه غوښتونکو یا هغه کسانه چې غوښته افغانستان تجزیه سي او یو برخې د تور ورسیږي، هغه هم په هر ګوټ کې پاڅونونه شروع کړه او د بل سره په جګړه باندې اخته سو، چې بیا بالاخره په 1501 میلادي کال کې شیباني دولت په ماورانهر کې جوړ سو. په 1502 میلادي کال کې بیا په ایران کې صفوي دولت او په هند کې هم مغولي دولتونه مې سره اغلل، چې دغه درو دولتونو د افغانستان په ختیځ، لویدیځ او شمال برخه کې خپل حملې شروع کړې او په دې ډول سره بیا افغانستان په دغه وخت کې مرکزي دولت هم د منځه ولاړی او پوځي سوقیانو هم افغانستان د جګړو په ډګر باندې بدل کړي. یرغلګرو دولتونه زیات رزمي کې ونیول او یو پر بل باندې حملې شروع کړې، چې د همدغه حملو او جګړو له امله زموږ لوی هیواد افغانستان په کنډواله باندې بدل سو. یعنې زیاتره جګړې دلته منځ راغله او هر یو به د افغانستان څخه د خپل جنگ د میدان په توګه ورڅخه ګټه اخیستي. د دې ترڅنګ یرغلګرو به هر ورځ خپل ظلمونه کول پر خلکو باندې، چې دا کار د خلکو کراکه یو تربلی ورسی باندې د دوی کراکه زیاتېدله د دولت په وړاندې. او دا و چې بیا خلک په پټ ډول سره د افغانستان د خپلواکۍ د لاسته راوړلو لپاره په پټ ډول سره مبارزه شروع کړلې. د لومړي ځل لپاره بیا په هرات، اندخوی، کندهار او بلوچستان کې د صفوي دولت پر ضد باندې پاڅونونه وسول، چې په دغه پاڅونونو کې افغانانو ډېر مقاومت وکړ او ډېرې سختې او کلکې جګړې منځته راغلې، چې په همدغه جګړو له کبله کندهار څو وارې د صفویانو دولت په لاس ورغلی، خو بیرته به افغانانو په خپلو مبارزو سره هغه شار نیوي. تر څنګ د روشانیانو خوځښت هم راپورته سو، چې د دې خوځښت لارښود چې بیا و هغه بایزید انصاری چې په پیروشان باندې هم مشهور و، د شیخ عبدالله انصاری زوی و، د په وزیرستان په کاټګرام کې زیږیدلی دی، چې دغه خوځښت مشري هم د په لاس کې و. پیروشان بیا د مغول حکومت او د خانانو د ظلم او استبداد په وړاندې د مغولي دولت سره مرسته وکړه او خلک مبارزه تر او بلل، چې په پای کې بیا پیروشان د مغولو سره په جګړه کې ووژل سو. او د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه زوی جلال الدین د دغه خوځښت مشري په غاړه باندې واخیسته، چې بیا په 1500 میلادي کال کې د مغول سره ډېرې جګړې وکړې او په ختیځ کې بیا د خیبر د خواڅخه تر تیرا او په سهیل کې بیا د کابل او غزنی سیمې د ونیولې. جلال الدین هم په جګړه کې وژل کیږي او د هغه څخه وروسته عبدالقادر مشر ټاکل کیږي. بیبی علی هم د خپل زوی عبدالقادر سره مرسته کوله او هغه ډیر ژر پېښور شار ونیوي، چې لږ وخت لا نه و تیر سوی چې د قبل ترمنځ به اتفاقي منځ سره اغله. او دغه به اتفاقي په ترڅ کې بیا په 1416 میلادي کال کې د مغولو د عبدالقادر او ترڅنګ د هغه مور ونیوله، بیا هندوستان ته تبعید کړل. او د روشان ملي خوځښت د مغولو او سیمیزو حاکمانو د دسیسو له امله هغه وټکول سو، دغه پاڅون یا خوځښت.
بیا وروسته د خوشحال خان خټک تر مشرۍ لاندې خوځښت رامنځته کیږي چې د 14مې میلادي پیړۍ په نیمایي کې د خټکو قبیله د همدغه خټکو قبیله په تدریجي ډول سره دوی د واک خاوند سوله او په سهیل کې بیا نورو قبایلو ترمنځ مهم واک ترلاسه کړي. همدغه امتیاز بیا د خټکو او یوسفزیو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي، یعنی دغه کوم امتیازات چې خټکو ته په لاس ورغلي د خټکو او یوسفزیو ترمنځ اختلافات راپیدا شول چې د شاه جهان د خپلواکۍ په وخت کې بیا د خټکو د قوم مشري د خوشحال خان په لاس کې وه، او خوشحال خان بیا خپله د توري سیاست خاوند او غښتلي شاعر هم و. خوشحال خان د مغولي پاچاهانو سره د اوله سره دوی ښه اړیکې درلودې، خو وروسته بیا اړیکې د مغولو سره خرابې سوې. اورنګزیب خوشحال بني وي او هغه بندي کوي. بیا څلور کاله وروسته د زندان څخه دی خوشي کیږي، او کله چې دی د زندان څخه آزاد شو دی بیرته د خوځښت مشري په غاړه اخلي. بیا په 1800 میلادي کال کې 40,000 مغولي پوځیان د افغانانو سره د تاتري په جګړه کې وژل کیږي، او د دې ماتې څخه وروسته بیا مغولي حکمرانان د خوشحال خان یو زوی هند ته تبعیدوي او وروسته مړ کیږي. هلته چې بیا د دغه دردونکې پیښې څخه وروسته خوشحال خان خټک په 80 کلنۍ کې مړ کیږي، او د وصیت سره سم د خټکو په غرونو کې د دشمن د سیوري څخه لیرې دی خاورې ته سپارل کیږي. ورپسې په دغه وخت کې د میرویس خان نیکه پاڅون جوړی شي چې په 14مه میلادي پیړۍ کې د بهرنیانو د یرغلو په پایله کې افغانستان ته تجزیه کیږي، او لویدیځې سویلي برخې هم د ایران صفویانو ته په لاس ورځي، ختیځې برخې د هند مغولو ته، او شمالي برخې هم د ماورانهر شیبانیانو ته په لاس ورکول کیږي یا هغوی یې نیسي. چې بیا د مرکزي حکومت نشتنوالي او تر څنګ یې د پردیو د تسلي د ټولنې اقتصادي ټیټوالي سبب سوی، اقتصادي حالت را کمزوري سو، او خلکو کې هم کرکه پیدا سوه، د خپلواکۍ مینه په دې کې پیدا سوه، تر څو چې بیا په 1900 میلادي کال کې د میرویس خان نیکه په مشرۍ سره د کندهار په ښار کې پاڅون جوړ سو، د ګرګین د ظلمونو په مقابل کې چې بیا د ګرګین ظلمونو ته د پایټکی کې شو دی، په افغانستان په کندهار کې خپلواک دولت جوړ شو، چې دغه دولت بیا 1.5 کاله دوام وکړي، تر څو چې بیا په 13مه میلادي پیړۍ کې ملي دولت د افغانستان په نامه د احمدشاه بابا په مشرۍ سره جوړ شو.
راتو د احمدشاه بابا وخت رسېدو څخه مخکې د افغانستان ټولنیز حالت ته، چې د افغانستان ته زیا ویش په دغه مهال کې افغانستان د ودی او پرمختګ څخه شاته پاته کړی وو، د افغانستان ته زیا یو لوی آفت و چې زموږ د هیواد هویت، وحدت او ملي خپلواکۍ د منځه یوړل. په دغه وخت کې د افغانستان مرکزی دولت ملي خپلواکۍ او هم په کرنه او سوداګرۍ کې نسبتا ښه اقتصاد لاسته ورکړي. مدرسې او روزنیز مرکزونه هم وتړل سو، زموږ زیاتره استادان او پوهان هم د هیواد څخه د باندې سفر وکړي او ځینې هند ته ولاړل. اقتصادي حالت کې هم مخکې لري چې افغانستان د صفویانو، شیبانیانو او د هند مغولو تر حملو لاندې راسي، د افغانستان اقتصادي حالت شو. سره له دې چې دوی ژوند ساده و، مګر کرنه، مالداري او صنایع بیا درې مهم څانګې وې د افغانستان د اقتصاد. د افغانستان اقتصاد پر همدغه درو څانګو باندې ولاړ و، چې دولتونو د کرنې په پراختیا کې هم ډېره پاملرنه کوله، ځکه د دولت عادیاتو مهمه برخه هم د بزګری د مالیات څخه جوړیدله. د ځکه مخکې لدې د افغانستان اقتصادي حالت شو. د زو د احمدشاه بابا او د مرکزی دولت ټینګښت، د شیر سرخ د مزار جرګه چې د کندهار د نادر آباد په نظامی کلا کې جوړه شوې و، دغه جرګه نو ورځې دوام وکړي. په دغه نو ورځو کې د جرګې غړو کومه پریکړه ونه کړه، ځکه چې هر یو غوښتي چې سلطنت په لاس کې واخلي. نو ځکه یوازینی کس چې هلته غلی و آرام ناست و، هغه عبدالی احمد خان و. دا ځکه چې احمد خان د عبدالی د قبیلې څخه و، او د ده شمیر هم د نورو نسبتا نورو ته کم و، او د نهمې ورځې په پایله کې بیا داسې فیصله وسوه چې د جرګې غړي دي یو کس د حکم په توګه معرفي کړي، تر څو هغه دې یو تن مشر یا د پچا په توګه وټاکي، او کوم کس چې د حکم په توګه ټاکل کیږي هغه یو روحاني سړی دی چې نه په کومې قبیلې پورې اړه درلوده، نه حتی هغه د افغانستان اوسېدونکي هم نه. نو هغه قبیلې صورشاه د نامتو صوفي لای خورزوی و، چې د کندهار ټول خلک پر هغه باندې زیات باور درلودي. دی د خپل ځای را ولاړ سو، عبدالی احمد خان یې معرفي کړي، او د غنمو څو وژې د هغه په پګړۍ کې کښېښول، د شاهي تاج پر ځای باندې. نو نور خانانو یا لوی خانانو هم د نچاري څخه احمدشاه بابا سره بیعت وکړ، او هغه د پچا په توګه انتخاب کړي. او احمدشاه بابا بیا د زمان خان عبدالی زوی، د دولت خان سدوزی لمسی، مور هم د عبدالغنی خان الکوزی خور و. چې د نادر شاه په وخت کې د کندهار پخوانی والی و ابدالي احمد خان هم په 1928 میلادي کال کې د هرات کې زیږیدلی و. احمد شاه بابا چې کله واک ته ورسېدی نو د یوه ټینګ نظام د جوړولو لپاره ځینې موخې ټاکي او د هغه موخې لپاره دی کار کوي. اول دا چې دی لومړنۍ موخه یې دا وه چې مرکزي حکومت د جوړولو لپاره مهدي ملي وحدت رامنځته کړي. دویمه یې دا وه چې افغانستان د طبیعي سرحدونو امن تامین کړي او درېیمه موخه یې د ګاونډي ودونو په وړاندې دفاع ټاکل و. د دې لپاره چې داخلي اختلافات د منځه یوسي د په دولتي چارو کې د خلکو سره مشوره وکړي. نو د لومړي ځل لپاره یې یوه دایمي جرګه جوړه کړه او احمد شاه بابا د ټولو ادارې قضایي او نظامي تشکیلاتو په سر کې د قطع نظر واک درلودي. په دې معنی چې ده د ټولو چارو اداره په خپل لاس کې درلوده. په مرکز او ولایاتو کې هم ادارې او پوځي تشکیلات د جوړ کړه. احمد شاه بابا بیا په خپل شپږ کلن سلطنت کې د مرکزي حکومت ټینګښ، اداري اصلاحات او تر څنګ پوځي سفرونه د دوه مصرف کړي و چې د ونه سوې کولای د افغانستان د اقتصاد پرمختیا، د ښوونې او روزنې او د کلتور په برخه کې دی کار وکړي او هغه ته خاصه پاملرنه وکړي. راځو د احمد شاه بابا پوځي سوقیاتو ته. احمد شاه بابا چې کله وخت رسیږي د هغه څخه مخکې د افغانستان تجزیه سوی و او نیول سوی هیواد و. نو احمد شاه بابا د دې لپاره چې هغه د لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي د طبیعي سرحدونو د ټاکلو لپاره ځینې سفرونه کوي. لومړنی سفر یې د ختیځ په طرف باندې و چې د لارې په اوږدو کې بیا د خلکو د هرکلی سره مخامخ شو. د پنجاب والی د احمد شاه بابا سره په جګړه کې ماته خوري، لاهور ته تښتي او احمد شاه بابا لاهور نیسي. د هند شاهنشاه هم د افغانستان د پرمختګ څخه بیره درلوده. مغولي احمد شاه خپل ولیعهد صدر اعظم قمر الدین د ډیرو او سره دغه مقابلې ته لیږي، مګر افغاني قواوې به د هندي توپخانې تر اور لاندې راځي. ډېر تلفات افغانانو ته اوړي او احمد شاه بابا دې ته اړ کېږي چې پنجاب او ملتان زاهد خان ته وسپاري، خپله کندهار ته راسي تر څو هغه شورش چې دلته سوی و هغه آرامه کړي. دویم سفر یې هم په 1928 میلادي کال کې د هرات پر طرف باندې و چې درې کسه نادري حاکمان احمد شاه بابا ته نه تسلیمیږي او د هغو د ډلې څخه درویش خان هزاره بیا خپله پلوي د احمد شاه بابا څخه اعلانوي او احمد شاه بابا هرات نیسي. دریم سفر یې شاپور ته و چې عباس قلی بیا د احمد شاه بابا د پوت سره په جګړه کې ماته خوري او باندې کیږي، چې بیا احمد شاه بابا هغه بخشي او د دویم ځل لپاره بیا هغه د نیشاپور حاکم ټاکي. څلورم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې و چې د پنجاب والی میرمنو سپه سالار یا ګورامل د احمد شاه بابا سره د جګړې د مقابلې لپاره لیږي، مګر هغه ماته خوري او وژل کیږي. پنځم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې و چې د عالمگیر یا نجیب الدوله د سهارنپور د والی په مشرۍ سره د احمد شاه بابا د مقابلې لپاره د استوي خو نجیب الدوله پرته دی چې احمد شاه بابا سره جګړه وکړي دغه سره یو ځای کیږي. عالمگیر هم د تړ کیږي چې هند ته نږدې ډیلی ته نږدې د احمد شاه بابا هرکلی وکړي، چې احمد شاه بابا د اړیکو د ساتلو لپاره د هغه وریره تیمورشاه ته په نکاح کوي او وروسته بیا هیواد ته راځي. سویل ته هم پنځم سفر کوي چې په دې سفر کې بیا احمد شاه بابا د بلوچستان د نرمیو د حل لپاره د شاولي په مشرۍ باندې بلوچستان ته لشکر استوي. هلته هغه ته ماته ورکوي او هغوی بیا د سولې غوښتنه کوي چې بلوچستان هم د افغانستان د خاورې یوه برخه ګرځي. په اووم سفر کې بیا د پاني پت جګړه پیښیږي چې افغانان کامیابی ته رسیږي او مخالفې قواوې ماته خوري. اتم سفر یې هم پنجاب ته و چې د پنجاب سیکانو ته چې هغه شورش کړي و هغو ته ماته ورکوي. دا هم سفر هم احمد شاه بابا دا چې دی ناروغه و نسی کولی سفر وکړي، د خپل صدر اعظم شاولي بلخ ته لیږي او تر څو هغه د جنیدی د سلسلې د پخوا د اخرنۍ پاچا سره عبدالعزیز خان سره خبرې وکړي چې بیا په مذاکراتو کې یو تړون لاسلیک کیږي. د امو سیند چې هغه د امو سیند د پخوا په څیر د افغانستان او بخارا په منځ کې سرحدي کرښه وټاکل سي. لسم سفر یې هم مشهد ته و چې مشهد محاصره کوي، علي مراد هم په جګړه کې وژل کیږي او نصرالله تسلیمیږي. احمد شاه بابا بیا د شپږویش کلونو پاچاهي څخه وروسته د سرطان په ناروغي باندې اخته کیږي او په 50 کلنۍ کې د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټوي او د وصیت سره سم په 1923 میلادي کال کې د خرقې مبارکې ترڅنګ خاورې ته سپارل کیږي او په دې ډول سره احمد شاه بابا خرقې مبارکې ته نږدې شخ کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مل.
د ازادي ملما
د ازادي ملما د خبرونه کې موزه فرشته سها هر کله کوم زمونږ د نن ورځې ملما ناسوانه لیکواله فتانه ژوند په د خبرونه کې به لاغلی ژوند نو ورو د لیکنو پاکله د ژوند پاکله بل دوی نو ورو اغلی فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغلی مننه لدینه چې زمونږ بلنه مو منله
ډیره مننه فرشته جانې کور مو ودان ستاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړی ته موږ ته مو بدن راکړی
مننه فتانه جانې د خبرونه پیل بل تاسو وکړو تاسو له ژوند به وکړو درته وای چې ماشوم توپ مو چیرته تیر کړی لمړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکل وريدون کو ته لګوای
کابل تراغلم کابل کې می زندگی پایل کړل نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه بیا لږه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد د وطن حالات څه داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغلی ښځو زده کړې محدودې سولې بیخي وتړل سولې پوهنتونونه بیا موږ ونسو کولی ماستنه ونسو کولی نورو نجونو هم همدارنګه سی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي زموږ مکتب په نیمایي کې پاتې ولو بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سی موږ په 2023 کال کې پاریز کړلو ترینه ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا ولا بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو نو موږ او ډېرې نجونې نورې پارېغې کړلو بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و بیا ما خپل شي وخت مې ضایع نه شي وغه نه شي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه راایسته کول له مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز پرت پر سنیو مې فعالیت شروع کړو خپلې لیکنې مې خپرولې دا راز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې نو غنه وروسته سی بیا زه کابل ته رالم کابل کې کوم سی تیر کال د ښځو د طبي بخښونو اجازه ورکړل شوه په طبي بخښونو کې بیا ما قابلیت انتخاب کړه یو کال مې دوه سمستر مې وویله قابلیت یم متاسفانه بد بختانه سی بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېدو بس اوس هم تړلم
مننه فتانه جانې فتانه جانې تا د خپل خبرو په لړ کې دا ویل چې د مکتب په اخري صفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل شو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو د لپاره درلودي هغه هم پاتې شوې دا راته وای چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو تر نه رسیدل په هغه وخت کې څومره تنه امید کړې او څومره استاپ رواني اړخ باندې څومره بد غیز درلودي
ولې موږ ډیر نه امید کړو ځکه چې په هغه وخت کې لازم دومره نه امید او ځکه چې دا سوال کې د سیدین جونو زده کړې ځنډ ول سوي دي باندې سوي نه دي ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم ډېره ناامیده سوم خو بس هیله من ده بدي اوس زموږ زده کړې بیا پالېږي په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم ډېره له حده زیاته خفه وم خو یوه هیله وه راسل چې زموږ زده کړې بیا پالېږي بیا موږ امتحان به ورکوو کامیابېږو به خپلې انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله خو دا دوام ځلې چې بیا د موږ زده کړې باندې سوېغزل کې واقعاً زما لپاره ډېره سخته وله او ډېره راته که حقیقت هغسې ووایو موږ سې ان واقع تر بیا دا سوم زه سې ما هیڅ کلم نه دي زړلي، مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و، امتحان ورکم، امتحان مو دریم سمستر ته تلم، راتلونکي عمر کې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړ چې زده کړو بهر درېدلی دی، بېخي ژړا مې راغله. زه تنه نه وم، زما خور هم ور راسره، بس دا یو سخته شپه وه، سخت وخت و، بیا اوس لږ ښه شو.
فتانه جانې، څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاک لدی چې ته کله کابل ته راغلې، تا قابلګي رشته انتخاب کړله، دغه رشته تا د اول نه خوښېدله، لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري، له یوې رشتې سره، له یو مسلک سره شوق لري، نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوب شوق و، او کدا د شرایطو په اساس تا د پاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړل، په دغه کلم را ته وایي.
زما اصلا که زه ووایم، زه له وړکین یو وخت اوس موږ تنه طب پېژنده، طبي بخښونه یوازې موږ پنځه کړه، موږ د جګړو په وطن کې ولو، موږ بغیر طب نه نور طب یوازې برخه وایس ګوپ کې کار موندو، امې خدمت کوو، امې ورته اړتیا ولو، موږ په یو داسې سیمه کې ولو. انتخاب زما انتخاب سباید حقوقی برخه کې واسم، ځکه چې زما فکر یو قسمت د حالاتو سره بدلېدو همیشه زما خوښه من داسې بدلېدله، خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و، او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس د
فتانه جانې، د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړې؟ تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل، په غزنی ولایت کې اوسېدې، هملته د ژوند کړی و، وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه و، آیا هلته څه تا لیدلي و چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې؟ په دغه اړم راته ووایه.
ما غوښتل چې حقوق انتخاب، ځکه چې زما تبه لږ زره بل رنګه اساس غوندې وه، همیشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي، کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي، په ټولنه کې، په دولت کې، په نظام کې، په هلته والته، نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید څه حقوقي برخه ووایم، چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو، ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده، باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو، د عدالت لپاره باید دا څه وکړو. شاید موږ په ځان کې داسې، ما خپله په ځان کې داسې یو څه لیدلی چې شاید دا انتخاب کړم، نو زه به په حقیقي باندې، په عدالت باندې درېږم، عدالت په سپارم، د دغو خلکو له حقوقو نه به دې پاکوم، خو بس هماغه څه ونه شو.
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښي رشته، د حقوقو رشتې ته په خیر ورسیږي، او دغه رشته ولولې، په دغه هیله. اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو، ستا په لیکنو باندې، ځکه په سر کې ما وویل چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ، که قدرمنو اوریدونکو ته د خپلو لیکنو په حق ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه لیکنې، ما سن د مکتب له دورې نه شعر کورته ناست ویلی، ځکه ویار کس سن ته شاعر ناست ویلی، بس ما شعر لیکل، زیاتره وخت کې شعرونه مې لیکل، خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله، په لنډه کیسه مې لیکله. کله چې بیا زه رسنیو ته رانم، دعوت میډیا ته، بیا غلطه ما راپورونه هم لیکل، ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې مې هم لیکل کول، د ادبي اړو لیکل وکړم کول. بیا ډېر وخت زموږ مکتب کې ور دي کې زیاتو خلکو رسنیو راغلو ادبیاتو سره زیاته غوونو، بیا دغه علاقه لس هزار ډول باندې یو قسمت زما خوښېدله تر اوسه پورې. او کیسه لیکنه چې ده بیا بیا م له وخته پیل کړې لیکوالۍ شوي، کله زموږ ونسوی کولی شي هغه حقوقي برخه بدي وکړي، موږ خپل انتخاب وکړو یا هغه چې ته موږ ورسو چې کوم زموږ ارمانو بیا م کیسه لیکوالۍ پیل کړې اوسي. موږ کولی شو له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم رخ پورته کړو، د هغوی ږغ ته انعکاس ورکړو، د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی چې کوم کېږي، هغه کومې بدې روایتي ټولنه چې دغه باندې باید موږ ږغ اوچت کړو، دا د موږ د ږغ د اوچتولو، د ما د ږغ د اوچتولو یوه وسیله ده. په اساس باندې بیا ما لیکوالي
اغل جوان د ترکم زیات ما اوریدلې دي په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنه خبرولې دا ترکم زیات پوری حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقیق لکه وای؟
بالکل
مستعار
نوم باندې ما لیکل کول نو نه پېژنم چې دا شاید د ټولنې هغه اوس ځکه چې ما نه غوښتل چې خپل خلکو کې هلته څه ما ځوان کوم ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو شاعر ته دغو ته چاس په رسنیو کې کار کوو، نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه، خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو، د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده، د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته. ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو، ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودل. نو ما باید په مره جامې کې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته سوې وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم چې د هغه په اساس باندې بیا ما خپل مستعار نوم کاروم. اوس نه اکثره وخت کارولی ده، هلته زه اوس هم کوم چې په خپلو خلکو کې یم بیا زه ځان نه شوم.
ایا تر اوسه پورې د غوښتنې دی او یا دا جرأت د کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپل لیکنې او یا هم خپل شعر او شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر مخکې بدل کړو تخلص مې بدل کړو، او په هغه خلکو کې چې کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم چې هغه وکړم، اما په هغه کسانو کې چې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي، نو د هغو کې زه نه غواړم چې خپل نوم پټ کړم. زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم، او په هماغه خلکو کې شاید زه تجربه ونه شم کولی.
فتانه جان، دغه ټکی تک که پام دغه ټکی تام شو دا راته وای چې دغه د یوې انجلۍ په او یا هم د یوې خزینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپل شعرونو ته ورګډ کړي، دا د یوې انجلۍ و د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغیز درلودای شي؟ لکه باید څه وشي، څومره د ټولنې په د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم چې د ټولنې دا محدودیتونه دي او دا ستونزه دي، دا د یوې ښځې د یوې نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري، د هغوی د پرمختګ مخه نیسي، د هغوی سره انګېزه کموي، هغوی ته زیات ستونزې په هر جي کې سي، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت سی بیخی نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي. هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره. داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي. دا زندګي ډېره سخته زندګي ده. کوم څه افغان ښځې تېروي، کوم څه افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده. واقعیا که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی دی، یو افسوس وړ حالت ده. کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي. باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې. نو که داسې سي ښځې په خپله دا اقدام وکړي سي، دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي،
د خپرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو په کله وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي، د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو پې ویاړئ او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو ښځو دپاره کړي وي، نو کولی شئ له اوریدونکو سره شریک کړئ.
که څنګه مخکې ویلي سه څه مکتب مې وسرسله، هغه ورځ ته رالم رسنیو ته. ما دې یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمت خلک کچ غوندې ولوسي. اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې. نو زما فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو، د خپلو مسیرانو، دیو په حق کتن معلومات نه لرو. موږ کوم، موږ په دې کې ورکه چې موږ څوک انتخاب کو، دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره کوم د نړۍ هیواد نه مجله ده، له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې. زه به ځوانانو ته، خلکو ته، خپلو لاس ته شخصیتونه ورپېژنم سي اصلا چا خدمت کړی ده، څوک چا کار کړی دی وطن، چا دې وطن سره خوږیږي. نو د هغه خاطر نو بیا ما غوښت سي د دعوت له لارې د مسیران مشران چې کوم لوستونکو ورمکه، ما لوستونکو ته ور وښوم له دغه لارې نه. بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې دا مرکې زیاتره مخته وړلې، او ځینې د ښځو په کلتورونو، په دغو د ښځو په ستونزو، په دغو مې راپورونه جوړول، هغې له لارې مې خپرول. د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ما ته به رارسېدې له هغو نجونو سره، یا کوم څه زیات هغو ته لاس دسترسي نه درلوده، د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې. له هغه وروسته د دغه سلمي کال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره سي، خپله د ښځو غږ واوسېږي. موږ څه به اکثره مجلو ته اول زه ځکه ما ته تجربه کېده، بیا د نورو نجونو موږ څه به اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته، ښځو نو هغه د غږ ته وتو لیکوالانو سي کومولو، لکه وطن په سطحه به ودي هغو لیکنې به انتخاب سي. نو د ښځو بېچارهګانو، ځکه چې یو په ښځو کې انګېزه نه وله سي، بل د عامو ښځو لیکنې به کوم څه نجونو ولې هغوی لیکنې به نه خپرولې، ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې. هغوی به خپل لیکوالي به وه یا بې شاعري وه دا محدود ساتلو، نو هر ټیک به انتخابېدل دي مجلو لپاره، هغه نه انتخابېدلې. دا وضعیت اوس ما د ښځو لیدل، او نو په اساس باندې وه دا د زده کړو بهیر اوس ځنډېدلی و، دغه زیات ستونزې. ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم سي، ښځې په خپله دا د ښځو غږ واوسېږي، او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي، هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي. موږ اوس هم ښځې کولای سو سي یو څه وکړو، به موږ باید ناامیده نه سو په هېڅ حالات کې. موږ باید وښوو سي دغسې یو وضعیت وه، ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو. نو بس دغه به خپل ژغ به ملموش نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسو، او شاید موږ دا پریږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي. دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول. نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بېجایه، او د دې لپاره یو همت سي مجله مې ورته راوویستله سي، د ښځو لیکنې، شعرونه، د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي. نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستله بیا د ښځو لپاره، اوس اوس پکې د ښځو خوشبختانه نجونې ورته زیاتې خوشحاله هم دي. زه خپله چې کله د نجونو خوشحالي وینم وطن هم خوشحاله کېږم. کار څومره حالات ستونزمن دي بیا هم یوه هیله خوشحالي راکول کېږي. د هغوی لیکنې اوس خپروم، یعنی موږ اوس نجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري، نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم دي.
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې، ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري، لیکنې کوي، وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي، نو یو څه معلومات ورکړي چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي، چیرته خپریږي، او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي؟
دا اول خو موږ تصمیم وشي په فزیکي بڼه، بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده، ځکه چې زیات خرچه راتله، دومره هغه موږ نه درلوده. دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه. په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم، او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع، ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هر برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري، الحمدلله. بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله اوسته خپرو، او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي، او بیا موږ دا مجله اوسته د هرو دریو میاشتو کې یوه ګڼه ورته خپرو. بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې، د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي، موږ یې ډیسکاو انتخابوو، یې ډیزاین وي، بیا په آنلاین بڼه دې چلې په شکل ورته خپرو. نو انشاءالله اراده لرو چې یو ورځ وکولای سو په فزیکي ډول یې هم ورته نشر کړو. موږ دا هم په پام کې لرو چې په انګلیسي بڼه یې هم یوه برخه ورته آماده کړو.
فتانه جانې، د دغه مجلې په جوړولو کې، البته آنلاین بڼه جوړول یې هم آسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري، او یو نوی پیل، نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه؟ څوک دی در سره په دغه برخه کې؟ نور څوک دی؟ نجونې دي ټولې در سره، او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو. مالی هغه یې موږ خپله په غاړه اخیستی ده، زه یم او ما سره یو بل کس دسې هغه یې ډیزاین برخه مخته وړه مخته وړم. د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالیږي، د ښځو خکې یوازې زه یم، او د ما سره یو بل کس ده، هغه نارینه ده، هغه ځان نه ښیي ځکه چې نه غواړي خپل هویت یې څرګند شي. دا دوه کسان یو، بیا یو بل کس هم در سره چې هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي، خو اصلا دوه کسان یو. بس مالی هغه موږ نه لرو ملاتړ، خپله یې مخته وړو.
که په دې برخه کې د ژوند پاک لراته وایي چې په افغانستان کې اوس د تاسو لپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه اکل کلنډ راته وایي؟
ځان خو په افغانستان کې که رښتیا خبره سي د ټولو سخت ده، دا یو ښکاره خبره ده، نه تنها د ښځو، که زه ووایم چې د ښځو ځوان سخت ده، په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت ده. بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا ستونزمن ده، کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات، خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې سخت ستونزمن، اوس هم ستونزمن ده. بیا پاترپونو کیس که موږ وګورو تر بازارونو ډیر سخت ده. خو بیا په ټوله کې د ښځو ژوند په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده او موږ سهار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو. نه یوازې د علم خبر ده چې په موږ باندې علم کار شوی دی، مکتب او پوهنتون او کار پارک
فتانه جانې که د خپرونې په پای کې خپل یو ښایسته شعر مونږ ته او زمونږ قدرمنو اورېدونکو ته په خپل ښکلي غږ دیکلوما کې، نو مونږ به په همدغه سره خپرونه پای ته ورسوو. مننه له دې چې مونږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ، او له قدرمنو اورېدونکو هم مننه چې د خپرونې تر پایه له مونږ سره ول.
ډېر مننه کور مو ودان له تاسو نه مننه سي موږ ته مو وخت راکو. اتمن زه به درته دلته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم. زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دی له پښو مې اغزې وتې په سپېرو خاورو مې ژوند دی، تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی، زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاري چې یې ستړی زه هم ډېره ستړی سوې، دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو، هر څه غوستې خاموشي وي کپن شوې موسیقي وي، علم پرز پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي.
دا امکان نسته چې پر دې بازار به بیا پس بنا فل بی مورترم سبا بیا بیا راتم کجی پس بنا فل بی مورترم سبا تم سهار شړنه ماشام بیا رازم لکای تم سهار شړنه ماشام بیا رازم